السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ ایل طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند د مشق ته خپل سفر پای ته ورسو. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی یې سوریې ته ځي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته ادرس دی azadiradio.com وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. لکاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دې د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکی څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرو ته هر
هغه محصلان چې خولي او جره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه یې په ایران کې یو هدفي برید کې وژلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو لبندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوي دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستانې یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز 2 کاله پوره شول یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره 2 یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زه د 2 یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را نخستل شوې ده. په تیرو 2 کلونو کې چې لخصونه کار اخیستل شوی ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړي که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم 2 کاله وړاندې په ندولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کړو وروسته وزګاره شوه د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې د ډېر زیات اغیز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیايي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موریدل چې نن ټیک 2 کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولې دی او افغان میرمنې وایي چې دغه بندیزونه متاثر کړي. بلورته له 3.5 کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومت ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان پر وړاندې د طالبانو د حکومت چلند بی عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوې بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یو بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاوتي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پراته پیسې څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي. درې ژمې مې سفرې کړل، دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشینه ورکړي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنا اندغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوي، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونز په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی، اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي.
په تازه مورد کې د یکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدې سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران د دښمن یو دی. د شیر محمد عباس تانکزي په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تانکزي د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. تانکزي په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. تانکزي د لویدیځ په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تنگزی د سوداګری او پنګونی خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي، چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره طالبانو دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزناسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځند وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي بریټ کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل، د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 10 د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانی ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ساسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعت د پانځي او شمیر پخوانی محصلان دا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعت په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیره یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځنی ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمن یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندي زوړان دی په یوسی پوټی جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سپلې تک په خپل ورځنی محل ویش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیره مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوګدو شپو کې به څو ځلې راویخېږي. خپله چې لس بجې ویده شم د سهار مانځه ته راویخېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ورتمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سعادت په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړی او بیا پاسپورت جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرتل ته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورت چری یا جنه اخی دا ولې نه دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چری دا ولې دا په څه خاطر دا ژغولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي پاسپورتونو مدارک لري یو قانوني ولر سیالته بیا پاسپورت چری دا ولی ورشي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زای ټلیفون د پاره زو اوس په الحال زغره تر اختلې يم دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم. زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، د مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وستاسو پیسې که زولی دي، بانکي جهامي که زولی دي او که ستاسو پیسې کنګل دي موږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه م کړي دي په چاند پسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي وسلام ډېره ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی څلور نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د 25 دقیقو بحث خبرېدو ته چمتو دی دا بحث دوشنبه په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو تکرار اوري خو اوس په مو کړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خبره کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي رسنۍ شوي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوی په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي سرګندونی غندلې دي د خاغلی فطرت په وینا خواجه اسف په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي چې محمود غزنوی به د هند د لوټلو لپاره تاګراته کوي او د لپاره اتل نه دی فطرت 13 شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه اسف غیر مسؤلانه سرګندونی له تاریخي حقایق د هغه بی خبري بولی د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سګنی ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې ورسولې شي او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې کوي وايي د سوریه نوی واکمن دې ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث شرغلست نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپل حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصول لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنټس دغه فرمان متن د شنبې پورې خپور کړ اخونزاده د سشکل پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې وای چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 کاله دی یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي تباندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوي دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوې دي په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد سوې دي د 25 دقیقې د بحث ملمانه دي یو تقاعد سوی شاغلی کریمی بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شاغلی کریمی د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاج په نظر څومره اندېښنې پرولې دي یا څومره د هر کلی سره مخامخ سی وي
دغه فرمان خو بعضی خلک چې دین ملاتړ کړی دا یو مونږ هم ملاتړ کوو په دې معنی چې د طالبانو مشر دا فرمان امضا کړی دا او صادر کړی دا دغه فرمان یو تناقض لري تناقض په څه معنی یو تناقض دا ده چې
د اف فرمان لغوه کوي او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې مونږ پس دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې لا هم دوی ته یو اتهام لرو یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پوهیږئ، د افغانستان ټول خلک پوهیږي، د جهان ټول خلک پوهیږي په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهیږي چې مونږ خو زامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوی استئ چې یو سیمن صاحب یو بیچاره متقاعد د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کیږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شوي، دو دپاره ځانګړې محکمه شته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو دپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنې یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی یې ده، یخ ده، د موږ اولادونه ته یخ ده، لاسه په دغه حالات کې دي، او مونږ چې نه لرو، مونږ په دغه ژاړو چې وروره مونږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکړي، دو مونږ محکمې ته لیږي. آیا که مونږ مجرمې کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي. او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته، لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به به ورقیار کوي، د لاس کې به ورقه یي، دا به فرمه درکوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا و دیر توری، دا کلونه کلونه تیریگی. اصلا دیده باره چه دا خلق لک احساس و کیش دا غجرمه دا، دا غلدیاغ دا، خلق دا یاغ دا ناسه پس حالت که دی نور موضوع خو پریگه دا چه دا دوری نشته، دا دوری با قصه که دونی دی، دا لباس با قصه که دونی دی، دا مولی جواندی با قصه که دی، وی دا خلق دا مون پا مقابل که دو زمون سر جنگی دی. اردو اس کلا پا طرف که نو اخیگی، هر سوک چرا شی، اردو، پلیس، امنیت، دا همه نظام عسکری دو نه پیګه ما چې دو چې ګناه ده لپاره داخل کې نیولې ده، دا باید غون خلک باید لاړ شي ماتمې ته، لاړ شي دوه رقم کې، دوه راشي، یعنی تور نه خود پر داخل کې لیږي چې ورور لاړ د غدري میاشتې وو حقوق نه غدري میاشتې چې بیا د بودیجې تر عمل او فور جوزا پورې بودیجې نه تصویب شوی، بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکې نه ورکې نه زړې دا مطلب په دغه نامه باندې شبري مش داخل دغه نامه مو کوي چې دا نه وی میاشت کې به تاسو حقوق به مونږ وزارت مالیه ته دستور وکړي، تاسو هغه شو بیا به ته به محکمې پسې ځي، بیا به ته ورقه کوي، ته به ګرځې، بیا به ځې که تا ته هغه قطه به د چیرته یا قطه نوم بدل شوی د هغه قطه به تا تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته، غونډ اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غونډ اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوې، دغه تقلبي خلک آسان پیدا کېږي.
ډېره مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنګر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم بس د شرغلستا سواتمن په جریان کې یاست، محکمې ته چې تاسو مراجعه کوئ له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده، تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کومه بل فیصله څوک نشي کولای. دا د داوود خان نظام نه را پدې خوا پورې د متقاعدینو دا یو اصل دا حق دا ځکه د مته برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیات تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي. نو بنا ان د افغانستان بانک
چې هر حکومت یې که امارت اسلامي که بل حکومت یې هغه مجبور مکلف دی چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې تر درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړ شول، نو اوس پیر لپاره چې دغه نوي فرمان ته ټول متقاعدین خوشحاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورکړ، متقاعدین ډېر خوشحالي ګانو. ولې د فرمان په اخوا او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګیری چې هغه لاسونه پښې لرزیږي، هغه فل ده په کور کې پروت ده، هغه څنګه کولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ دا یوه دوم ډیر متقاعدین زموږ مړه شوي دي، دغه وکیلان ښځه ده، ښځه هم فال ده په کور کې پرته ده، دا څنګه وکولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ بل دا چې دا محکمې پروسه ډیره اوږده پروسه ده. زه امارت اسلامي نه خواهش کوم، پیشنهاد کوم چې دغه د متقاعدینو دغه د محکمې پروسه دا باید ډیر خلاص شي. اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده، دا دولت قرضدار ده، د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک کې ایښې دي، نو دې ته ور قرضه دا به زه مخکې دوستانو ویلي چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د فعلن لپاره. ولې دوم دا چې دغه پروسیجر د کاري تر اوسه پورې نه رئیس د سترې محکمې بیان کړی ده او نه دی اوس فعلن لپاره دغه طرحه لیږلې ده. بره دغه اجرات کاري چې څنګه دی دا فرمان عملي کړي، نو دا متقاعدین یو نفر نه ده، دوه نه دي، دا 150,000 تنها د جمهوریت د وختو متقاعدین دي. دا چې د اوس د امارت اسلامي په وخت کې دا تقاعد شوي دا 150,000 ته ارقام رسیږي. آیا اوس دې ته مونږ دې ته حیران یو چې دغه محکمه به نو د ورځې څو نفره د دې ورقرضو ته احکام ورکړي؟ او د سره ځکه چې هر متقاعد دلته پښتني کېږي، هلته په فرمان کې ویلي چې مقنع دلیلو سره دا به بیا لږې خپل مجبوجه مربوطو ته یو میاشت هلته درې دوم بل هغې دا ویلي دي چې هر متقاعد باید اسناد ولري. د فعلن لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد دیرش کاله مخکې تقاعد شوی، شل کاله مخکې تقاعد شوی، هغه لرزیږي، سپینګیری ده، دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه. ولې د متقاعد اسناد کوم مامور د دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکوي، مکتوب ورکوي، اکرامیه ورکوي، ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي. ریاست تقاعد هلته فعلن لپاره زموږ موجود ده، د متقاعدینو ټول اسناد عملته موجود دي. ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت ته فعلن چې موږ ته وزارت مالی کارت آی ډی کارت را کړی ده، دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ورکړی ده چې دغه بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي. نور باقي مانده اسنادونه زمونږ ټول په ریاست تقاعد کې دي. خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا که مغه نه لري چې هغه د تابس نه لري چې د کور کې اسناد وساتي وغه وي، ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول شي خپل کورو ته ویسي، دا بل مشکل ده زمونږ. دریم موږ دغه پروسیجر د کاري موږ ته تر اوسه نه ده تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي، تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي. نو موږ اوس دې ته معطل اوسو، دې ته انتظار یو موږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري، نو دا تر اوسه موږ ته تشخیص هم نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړي هلته، آیا کوم د متقاعدینو لپاره ده چې کوم څو نفره تعینېږي لکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کېږي. ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډېره غټه اوږده پروسه ده دلته، او دغه متقاعدین د فعلن لپاره اشد حکومت ته ضرورت لري. موږ درې څلور ژمي متقاعدینو ډېر په لږه په تنده بې بخارۍ بې لرګیو تیر کړ، اوس فعلن لپاره هم ژمی دلته موجود ده. دا په دې ژمي کې د متقاعدین په کورونو کې نه لرګي شته، نه زغال شته، نه د ګرم کولو اغسته، نه د بل امکانات شته. او دا متقاعد یو نفر نه ده، دا کورنۍ لري، دا چې هر کورنۍ 15 نفر ده، ځکه تر درېمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده، او دغه درېمه برخه ټول امارت اسلامي نه خفه دي.
ډېر مننه ښاغلی کریمی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کس د بې وسۍ د لاسه ځان وژنه کړې ده. تاسو په ور ور د تقاعد ریاست مخې ته، د مالی وزارت مخې ته، دغه راز نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړي دي له بندیزونو محدودیتونو سره سره. تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده، هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه؟
وزارت مالی ته، رئیس الوزرا ته، حتی قندار ته د شپاړس ورځو دپاره د څو نفر نمایندګانو سره لاړ،
اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي، مثال د خبرې دی وزارت د ریاست خزینې اعتقاد په مکه دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري. مشکل دلته ده اوس د وطن دپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني، نه وزیر صاحب د مالیې او نه داسې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد، دوه کال بعد، درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله بعد درکوم. هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق ده موږ درکو. بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو، موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو، ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده، تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځین. دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي، شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي، ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتی روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلي. دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې، په څه جنجالو باندې، په څه کړاو باندې دی به راځي، بیا به کرا ورکوي، دی به بیا نوبت نیسي، دی به لرزیږي، لس نفره به د دې سره به ځي، هر موټر کښته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به یې دوه درې څلور نفرې، دی چې تشناب ته هم ځي باید نفرې، دی چې شفاخانې ته هم ځي باید دی سره نفرې، دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دی سره نفرې. نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي، که عمارت اسلامي وغواړي، دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړی ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي، دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي، دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته، ټول دولتي اداراتو ته، د خزینې تقاوت وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لاړ شي عمل ته دا ټول اسناد خپله بررچي کړي، هر وزارت نه دي، هر ارګان نه دي، جدا جدا پوښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو څو نفره متقاعد لري، راوړئ د دې په هکله باندې اسناد، هغه چې معقول د دوی د معقولیت په حساب باندې چې دوی معقول ګڼه هغه جدا یو جدول ونیسي، هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا، هغه خلک چې کوم مشکل نه لرل هغوی ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ، راسئ خپل حقوق واخلئ، او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل و هغوی ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته، تاسو ورقیار وکړئ د دغه په حساب باندې چې کمیسیون چلی وو تاسو اسناد برچي کړی ده، په برچي کې تاسو په اسناد کې داسې نیمګړتیا پیدا شوی ده. نو موږ نه پوهېږو چې دا یخ زمی سره دا یې څلورمه زمی ده، تاسو باور وکړئ، باور په خدای وکړئ، یعنی دا ټول خلک دی واوري، زه داسې یو شی درته وایم، والله بلا زما د په خداوند په خدای باندې قسم ده چې که ما تر اوسه پورې په خپل د کور دپاره یا زغال اخیستي او یا لرګۍ اخیستي او یا زه د دې توان ولرم چې وایخلم.
واقعا ډیره سخته ده. ښاغلی انوري، یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي؟ مخکې ښاغلی کریمي یو څو مواردو ته اشاره وکړه.
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده، په دې چې دوه ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده، دا څلورم کال کې دوه هیڅ عاید نه لري، ګوره پیسې معاش د متقاعد لپاره هماغه د دې حقوق یو 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 مدرک و هغه دو بند کړه، دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زامن کر په نظام کې وو، هغه لپاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر آخر دې نه به چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند د لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه، دغه حق حقوقو یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو څو فامیل ده، د دې اولادونه، د دې لمسیان، د دې کړوسیان، دو ته ګوري چې دا بابا به مې ماته چی راوړي، بابا په لاس کې واک هیڅ نشته، بابا چی بچی وکړي، د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا ورنیک او پټه فرمانو باندې دا لکه چې ما شوم ته یو دوره په هغه پلی واخلې او زبر ور دغه باندې سات تیر کا دا فرمان د غولولو فرمان دا د واقعت فرمان په دینه دا چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته د غلار اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي تاسو حقوق ثابت شو حق ده د تقاعد حقوق حق ده وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي امضا وکړو نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې د پاره دولار شي محکمې ته لاړ شو خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده مسلم حق ده وخت چې مسلم حق ده نو بیا څه چې د پاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوق تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده مسلم د دوه حق ده د دوه د معاش نه ګرځول شوی ده د دوه پیسې دي د دوه پیسې په جب کې دي د جب نه څوک نه ورکوي اجازه نه ورکوي هغه ورته ورکوي نو دغه حالت ډېر بد حالت ده ډېر مشکل حالت ده په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي د محکمه دوی شي دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي په دغه وخت سره دا کار نه کېږي اوله اولا خلق دا چې ولید د مونږ وایي چې د مونږ حقوق راکړه جمع د یاغته وخت چې جمع د یاغته چې په جدګدې میاشت کې ماته حقوق نه راکړي په دلو کې نه راکړي په ووت کې نه راکړي حمل میاشت بیا روژه شو دا د بودیجې نه پاتې پروت کله بودیجې دوه اعلان کا متروسه پر افشا کړل نو دا چې اسونه بودیجې ولې کوم چې د پاره نو دا حالت سره دا بیا په کلونو دا موضوع پیریږي په دا باندې ځان هغه کوم چې ورونه مونږ فرمان ورکړی دی چې فرمان ورکړ دا فرمان خو دې د پاره نه چې دا فرمان حق ته ثابت شوی دی مفتیانو ته نه راوږي چې ورونه حق ده وخت محکمه ته صدا وکړه هغه هغه قاضي دا هغه مفتي دا هغه مفتیانو ته نه راوږي
ضرور د دوه حق ده حق ورته ورته خلاص ډیر منه تاسو د ځنګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه شغلی څنګه ځنګړو محکمو ته ورتک چې یو تقاوت سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي څومره ممکن ښکاری چې په دغه محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاوت امتیازونه د ورکولو مخالفان وي
تشکر منه نه دي چې خو مخالفان خو مونږ ته نه وایي مګر زه دا وایم چې دا په محکمه کې د کې ډیر مسلکی کسان وو شي هغه مسلکی قاضیان اوسیږي چې دا په قوانینو باندې پوهیږي دا په قانون د ذاتي افسرانو پوهیږي قانون اساسي باندې پوهیږي بدلی قانون باندې پوهیږي قانون د کار باندې پوهیږي نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي د دلته مسلکی قاضیان ته وټاکي چې د متقاعدینو حقوق په خولاندې نشي ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډیر دي خو دلته اهلی خبرته ضرورت ده دې به خیر ده کپ دې نور نلري یو بل چانه دې بل مرجن راو غواړي نو موږ په خوانی خازیانم لرو متقاعدین خازیانم لرو حقوق دانانم لرو ځکه دا موضوع حقوقي سوله دا موضوع حقوقي سوله دا فیصله هر څوک نشي کولای دې متقاعدینو پاکه باندې ځکه کبي دې وي چې دا قوانين نه منو دا شرعي نظام خوشته د قانون خو زمون قران دا ولې په قران ته خو دا مثلا نه ذکر شوی چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړي شي دا خو حق ده حق مثلا حق ده چې هیڅوک انکار نشي کولای نو دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت دا خبره مونږ ته ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوی دا پروسیجر د کاري دی مونږ نه لیدل تر اوسه مونږ ته چا نه ایبل اخر متقاعدینو ته چې تاسو دغه اسناد لري دغه تاسو له پښتنه کیږي تر اوسه پورې دغه عملی بڼه نه ده نیولې نو دغه باز خبرې زمونږ مخکې له وخت لري چې کوي دا یو پرشبینه ده چې کوي مونږ وګورو چې په دې دغه څه شی راوځي آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده که چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې موږ پونه څه وسمنګ نه یو دا کولای شو نه فرمان را دولای شو نه بلک کار کولای شو ځکه چې فینم لپاره هیڅ خبره هم نشته وزارت مالیه جن ته می سیاست تقاوت ته وظیفه ورکړی دا چې آمادگی به تونی چې ریاست تقاوت د تخنیکی ستونزې کمپیوټرونه بایومټریک د سیستم ټول فعال کړي هغه په کار کوي نو محکمې ته وسو ګورو چې مجبورین سبانه باید موږ رئیس رجستری محکمې ته وزیر صاحب مالیه ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو پس هغه موږ کولای شي چې د فرمان په مورد کې مفصل ټول معلومات ورکړو ځکه چې تر اوسه دا یو فرمان راغی او
دغه شیان په کې لیکلي دي دا چې وزلته څه کیږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دې تیار شو یو نفر چې وو موږ بیا پوښتنه چې په موږ باندې څه کوي ساده دی بل دې د خیالي متقاعدین هم بنګ لرو دې مورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي یو تعداد زمونږ مرسیوی دی یو تعداد زمونږ په خارج کې دي زموږ متقاعدین یو تعداد ګور مدافع وکیل دی ولې دا یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي دا متقاعدین او دومره دا چې یو لکاویا زره یو لک 15 زره مونږ د زمونږ متقاعدین دورانه شخصي متقاعدین دي پښتره مخالف قومندانانو هر یو سلويخ نه پر د 10 نفر 15 نفر سهمیه و دی باور کړ دا نفر زما د تقاوت تصوخ سی دا به تقاوت کړی دا هغه بل تم برحاله ماشه مخشال ته تقاوت مې دا موضوعان باندې هم موږ لرو دا چې دوی څه پلان لري نو دا به مخکې وخت چې موږ تفصیلی پیښو کو نو دا به موږ منتظر شو چې موږ ته محکمه شوی وزارت مالیه موږ ته شوی اوس خو سر ته فرمان دا غوړي فرمان ته موږ ټول خوشاله وو ځکه چې دا یو د دریچه وای او کړکی و دي متقاعدین لپاره وازه سو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق بر حق ده موږ ته خوشاله یو ځکه چې موږ ډیر چې دی و د درې کلو کې ډیر مسایل راغله مسجد دوستانه ویل ګوریا جلال آباد په دیوال باندې و هله دا خودکشي وکړه کوم نابل اور په پولیس چرخي په فامیلانو کې دا فرمان نومي چې ووري د اغال ته مرسته پرې کولل ته مړ ویل دا و زره پیګل چې دا له خوشاله مرسته وای دا او کله غم مرسته وای دا نو دا چې تلفات هم موږ لرو دا دیگر خو دا متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شو دا په خدای ډیر کورونه غلطی ځاتی ځکه چې جب کې پیسې نشته اقتصادي ضعیف دا په یخه ګوټه کې دی ناسه خېټه وږي دا نو دا به څنګه د فامیل تر به کې دا څنګه وارسي کې فامیل کې او هر متقاعد چې ګوري سوال 15 سفره دا اولادونه لري مسیان لري د کورنۍ مشر دلته نو په ډیر سخت سوزي کې دا متقاعدین دي بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خوښ کوي چې دا روسل لنډه کې او ځینې کې
ډیر مننه شغلی کریمی د خبرونې وخت ډیر کم دی کچیر تاسو راته وایئ چې ک تاسو د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي ژوند به څنګه تیروي ژمه به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی
دا درې کلم چې تیر کړی څلنم کا باور وکي چې مونږ د شرما خپل د کوڅونه خپل د کوڅو ته چنه نه وځو یا خار ته وځو یا نه وځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ نه وځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغه تر اوسه پورې دا چې فکر کاوه چې دوی لکه په خوانی مامورین غونډیا چې به ماشولري یا په خوانی تقاعدچیان غونډي به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به ټول یو ځای راکول اوس به مو مچ کی او چې دوی پیسې ورته چې زمونږ تقاعدي څوک دا درې کار کې اجرا نه کړ هغه څه وای هغه وای لا مونږ هم څه مشکلات لرو ولله زمونږ دکانو کې چی نهسته ولله زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې دا چې یو جذابه چې دینه سړی مطلق بندي دي دغه حالت هغه بندي ته ډیر خده
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې د بحث ملمنه او یو تقاوت سو شغلی کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشرافندی سنگر
زړګې مې سم در سره زینا وشن خالي